201.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو، اوس توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. په ننګرهار کې د ورشتونو له امله لشته لږه څلور تنه مړه شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسالې په اړه د نظر د تبادله او همکاري لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. ایران وای چې نن سهار حبیب چاب، مشهور په حبیب اسیود، په تهران کې اعدام کړ. اسیود ایرانی ول اصله سویډنی دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له یوه هوایي ډګره ترای تم شو. د سودان د جګړې د شکلو خو او استازي نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو تکشینی. ریاض او واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی او د بریتانیا د پاچا دریم چارلز د تاج پر سرولو مراسم به نن ترسره شي. دا په تیرو و لسیزو کې په بریتانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله مخینه لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان وسره حکومت کونی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی. چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی، نو دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخ کې کلونو ته د منځول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشې کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
د دېش وخت په بل کې څه نه چې ما مالک تر تریاکو تر پودرو تر شیشې پورې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غږیدل یو چې د نشې موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دین او چې مخدراتو ساتي کار کوي د غیر پرمډین مسلکین اشرات درلودل چې شمیرې په سکونو تر رسیدي.
دا دل زمان په نوم یو معتاد وای چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او خادي کې برخه نه سم اخیستلې.
زموږ ګلر د دې پلان تر چیرې لاړ شي چې موږ د تخصصي کې تلل شو او څه خدمت پلان یې اګه کاو ګره زمون د لادي وسکینې شپې ته تبرک شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
الکه وترېګه
ها دا د ولاړ کمانډان صاحب
دا د څه شي را برکړی دي؟
څه شي نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي. څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیونو ډالرو ډېری پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي کڅه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپل مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوی دي. تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتنی راپور کې راغلی چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونو ډالر ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونو ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونو ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشه یي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمیرې کولای سي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشه یي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان ورسره کومک بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځولی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځولی. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځ یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه 12 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمېر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشه یي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په درې میاشتو کې نږدې 1000 جربه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډیر لګښت کړی دی.
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشه کول د ډیرې دو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر لستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یو ډول نشه یي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشه یي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې امله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډوله نشه یي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردار ګل د اتو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فراه پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشي کوي او هغه نشي مواد چې دی ډیره اړتیا ورته لري په فراه ولایت کې آسانه ورزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فراه ته کډه شوی. سردار ګل دوه ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښې ده، خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشه یي موادو د استعمال له امله د ده په ذهن کې پیدا شوې اوس د تل لپاره د نشه پرېښودل ورته ګران شوي دي.
دا تینځه لس کال کېږي چې زه مطالعه وایم. اول مې فاس کوله، بیا په روینوم پسې اختاس ولم، نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار په مباس کې، نو جوړ شولم دغه ځای کې رایلاس ولم، رالم په راته دلته کرار کرار راتللم، اوس بیا پخلص وایم، بیا محتاج سوایم.
سردار ګل وی دی اتیاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونه او مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه د پورس کې 50 یا 100 افغانۍ پیدا کوي چې نیمه کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشې مواد رانیسي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي صوفي ضیاءالحق وایي ساقیان یې د نشې موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشې مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشې موادو له لارې نشه نشي، مجبور دي چې نوي ډول نشې مواد ته مخه کړي.
لدیش به خپل ول کښته نه چې ما ما ده تر تریاکو تر پودرو تر شیشې پورې دا کار دا که چې په لمن ته کې وجود مې نه لري، مواد مخ دې سر تر کولای شي پر پودن تر کولای شي.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حد هغه نشئی مواد استعمالېدل چې له نشئی بوټو څخه په لاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشئی موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس د نشئی ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامدار ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشئی موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشئی موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلورف پس تحمل زویت
کله چی ده نشه ای مواد و اندازه دیره شو ده وجود غم هم ورسره دیریگی. کله چی ده وجود غم دیر شو، معتادین مجبوره کیگی چی ده نشه ای مواد و اندازه نور هم دیره کلی. بله خبره ده بازار ده، پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشه ای مواد نیسی. پا دی صورت که معتاد کوخخ کوی چی ده نشه ای مواد و حق و نور و دولونو تا مخ کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډول نشئی موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکام شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډول نشئی کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم، اوز ما پا گادا میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوه دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادی گی.
دادا سی مردار شای دا چه پا یو دود سرای متاد که گی.
دا بیا چه ویلا
دا خبره می ده ازاده راژیو ده زهر و کاروان پخبرونه که واره ده.
خیر ده پودر ما و ها سر اصاره که نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم تاسه زمان سر اصام دخمنی که وی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشې موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشې موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشې موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نه شمېرل شي، شمېر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1999 تر 2012 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو لپاره و. یوازې په 2019 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړه ژبه پښتو او دري باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې موسسې ته مو ورکړه چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. مونږ د ماشومانو د مکتب د زکونکو د پاره د ټولنې د نور اخشارو د پاره په مختلف سطح باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي او دقیق شمېر مې د بعد مرمتن د معلوم
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیات کتابونه او زیات فوکسم په طبي برخه باندې و او د ماشومانو برخه زمنګ د خبرونو د څنګ اساسي برخه و چې د ماشومانو لپاره تر 15 میلیونه زیات کتابونه د یادو ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل توزیع کړي دي. د مخدرات ساحه ته راشم نو په دې ځکه به موږ په زرهاو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې د ټولنه د عام وګړو لپاره د مکتب زده کوونکو لپاره په مختلفو ډولونو باندې موږ د نجات په نام باندې مجله درلودله چې پاکي مسلکي نشرات مو او د عامه پوهاوي نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او ایچ آی وی باندې و. بیا په افغانستان کې د مخدراتو او ویډس په نام باندې مجله درلودله چې د 2003 تر 2009 پورې په منظم شکل نشریدله او په هغه کې د مخدراتو او د ایډز خبر د مخدراتو ایډز او ایچ آی وی باره کې پوره معلومات و. او موږ غیر د جنند او چې مخدراتو ساکي کار کې د غیر د پرم ډیر مسلکین اشرات درلودل چې شمیرې ګونو ته رسیږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ دا مو خلکو لپاره، د پانتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر ماجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همدارنګه هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کې کار کوي دغه لپاره چاپ کړي او خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبته مرګه کوم سیستم موږ نه درلو چې خپل ارزیبي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبته چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسید او غوښتنه په ټولنه کې عامه وه. دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کوي، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ د کتابونه چې موږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د ساحه کې کار کوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپاره کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغې مسلک کې بدلون راغلی دی. خو په غیر مسلکي کار کوي اوس په هماغه برخورد دی د متدین سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نشو ارزونه کولی.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلود، د ډیرو حادثو سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات آگاهي، مخدرات د مخنیوي لپاره کې دوی قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د آگاهي پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته د درسي نصاب برخه شي دا به ډیر ښه اقدام وي، خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي. نو مواد که چیرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغو تاثیراتو په باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي، چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخ کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې خی زیاتوي، لنه شیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یاره د پلار وفات شو پلار مې جنازه وکړه په کلي کښې په کور باندې مور پرک جوړه چا نو بیا چې راغلم کور ته چې جګرغونی جګرغونی په دې عمل ولوېدم په دروازه یې لورۍ کښې زمونږ د برمې کار ته دغه سګانو نو په یو وخت کښې د چمن باندې ټول پوریان دلته ناست وو مور پلار چې ما وفات شو په دوه ورځ کښې دواړه وفات شو بیا به جګرخون جګرخون وم جګرخون یوه ورځ دا هغه ته راغلم ما د چمن وزري ته بیا پوړي ناست وو وایي څنګه جګرخون ما دا جګرخون وم چې راشي یو دود وویل یو دود مې ووایو هماغه وخت چې راغی لکه اندروبال چې ورکش کښې بیا ورغلم دود مې ووایو تقریبا غونډ دولس کاله ووتو چې پنځه کاله مو پوډر استفاده وکړه بیا مې سورته شیشه شروع کړه مهم هغه یې د غاښونه خلاص کړم او په اصاب مې نه ټکان راولي دا ټول ظاهریت دي ما په کار یې دا تاثیر وکړو چې روزګار ضعیف شو او کور کښې مړه ژوندی به م کله را نه پاتې شو یعنې کوم مایفل ته م نه شو ما تللی کله په دې عمل ولوېدم بس بیا هر وخت به چې په دې عمل کښې ناستم چې کار پاتې شو او پرې کله م مواد نه چې پیدا کړه په یو وخت کښې پنځه پنځه میاشتې څلور څلور میاشتې د کور ته م نه یم تللی کله په هوټل کښې کله دا پل لاندې پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده ته نه کوله دغه برمه مې چلولی برمې پیسې مې نه واخېستې یو څه به م ورور ته ورکړې نور مې ستې خپله استفاده ته نه کوله او شکر دغلا مې نه کوي او چې مواد مې نه ویستې بیا بدن بد تکلیف او ذهني ټینشن به و بد عمل ده چې یو خو ته د یو میلیون ګټه یي خو چې عمل به تلل په مال کښې به تللې او یو میلیون ګټه د خوشي کوله د عملیانو نه به م شیان اخېستو دوی به راغله کول غمای شو یو شی بل شی ما به ته نه اخېستو ما به بیا مارکېټ ته وړو مارکېټ کښې مې بیا خرڅوو د تیږې غمي او ګوتمۍ بل شی بل شی ملیان خو هر شی به راوړو بایسکلونه هی موټرسایکلونه دا به مې بل ځای خرڅول هم په دې باندې ما دوه بچیان لرم تعلیم کوي نو دا زوی کله ته چې پلاره ته چېرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کښې ته لاړ شي ته خو زمونږ پلار وې اکاکا وګوره زمنو ته راځي وسکینۍ شپې کوي ته ورک شي او زه بیا ورته وایم چې بچی زه خو کار کوم روزګار کوم پیسې را وړم بیا لږ مطمئن کړم ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي جرمني کښې دي څوک په امریکې کښې دي ما نه په عمر کښې هم کم دي او کېدای شي ما نه په عقل کښې هم ځای دي خو هغو داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو آینده ته یې فکر وو متاد شوی نه وی اوس به زم هماغسې بېلبې غونده ژوند وو موټر به وی کور به وو که ژوند وو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی ده پر خره دوې بوجې بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو په بوجیو کې څه دي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
یار اسلمه بچیا سږ کال ښه ډېر بارانونه وشول که دا کوکنار ورسېدل ښې ډېرې پیسې به را جوړې کړي
رښتیا هم چې ډېرې پیسې به را جوړې کړي سږ کال اوبه مفتې دي پروسږ کال د تریاکو نیمې پیسې پر برما او تیلو ولګېدې
که سږ کال تریاک ارزانه نه شي پهده مو پکې کېږي له خیره
خو انشاءالله چې سږ کال به خدای پاک ښه روزي را کړي
سلام جانه په څه لګې
السلام علیکم
وعلیکم سلام جانداد ستړی مشې
ته هم ستړی مشې خیر یوسې
جانداد کاکا ستړی مشې
خیر یوسې وراره ته هم ستړی مشې
خیر یوسې
سلام جانه خدای دې خیر کړي څه شی کرې
والله بل کښ خو ګټه نه کوي ما ویل کوکنار به وکرم
یاره دا خو دې ښه فکر کړی دی سږ کال اوبه هم ډېرې دي ځمکه به دې ډېر ښه کوکنار وکړي
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو
سلام جانه په ځمکه کښې دغه خشخش کرې
هو دغه خشخش پکې کرم ولې دا خشخش خراب دي
خراب نه دي خو دا خشخش دومره حاصل نه ورکوي
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړي دي موږ خو تل دغه خشخش کرو
ته دې فیل په غوږ کښې ویده یې بابا اوس له خارجه نوي او ډېر ښه خشخش راغلي دي
نو دا نوي خشخش کومې ښېګڼې لري
یو خو تر دې دوه برابره ډېر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي
خا خا دا خو ډېر ښه خشخش دي دا چېرته پیدا کېږي
د نوي کلي حاجي صمد خان خو به پېژنې
او پېژنم یې
حاجي صمد خان دغه ډول خشخش لري دغه یې کاروبار دی
والله دا خو ښه خبره ده زبام دغه نوی خاش خاش وکرم
خزونه ولارم د خدای پامان
په مخه دیخه کاکا په مخه دیخه اسلامه
د چندات
خبره می خوا خاش وا کومګم د نوی خاش خاش وکرو خبوی ستاسنګ خوا خده بچی
بیخی می خوا کده ما موریدلی چې نوی خاش خاش ډیر خدی
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او لاجي سمد خان څخه دوه بوجي خارجي خاش خاش راوړه
سمد پلاره دا دی زم
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړی دي
پر بر غسترګ قمندان صاحب
هلکه ودرېږه
دا دی ولاړم قمندان صاحب
دا دې څه شی را بار کړی دي
څه شی نشته د کور سودا ده
د کور سودا خو هر شی کېدای شي څه شی دي
خشخاش دي
خشخاش څه کوي
پلار مې ویل رای وړه نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي
دا دې له کومه ځایه راوړل
له نوي کلي څخه مې راوړل
نو ته نه یې خبر چې خشخاش قاچاق دي
څه شی قاچاق خشخاش خو نه دي قاچاق
دا خشخاش کوي او بیا یې په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وایي چې خشخاش نه دي قاچاق
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي
قومندان صاحب خشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي
پخواني وختونه تېر شو نور هیڅوک دا کار نشي کولی
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کېږي
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی
قانون وایي قاچاق دی ډېرې خبرې مه کوه
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ماته راوښیې چېرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شه د پولیسو اوضې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي
راځه هغه سړی به م ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قمندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخېژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان